برنامه بعدی با شماست نوری از جنه خراغل است.
زرغون منگل تاسو ستړی مشی. دې خبرونه کې اورئ چې افغانستان په 2018 میلادي کال کې یو وار بیا د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې یاد شوی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د تپیدې پروژې د پرانستلو په مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د سولې له بهیر سره د دولت ضد یوې لس کسیزې وسله والې ډلې چې د دغې پروژې د تخریب لپاره دنده ورته سپارل شوې وه د یو ځای کېدو خبر ورکوي. په هرات کې دغه راز د تپی پروژې د پرانستلو په درشر کې د هرات ځوانانو د افغانستان هغه 10,000 متره مربع ستر بیرغ چې 15 جریبه ځمکه پوښلی شي او 1,000,000 کسانو لاسلیک کړی پرون په ارګ کې افغان ولسمشر ته وسپاره. د پاکستان سترې محکمې د هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف په اړه ویلي یو کس چې د دولتي څوکۍ لپاره نااهل ګرځول شوی وي نشي کولی چې د یو سیاسي ګوند مشرتوب وکړي. د خبرونو تفصیل. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال په راپور کې چې پرون خپور شو ویل افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی. د سازمان د اداري فساد له پلوه د 180 هیوادونو په لیست کې افغانستان په 180 شمیره یاد کړی. سوریا، سودان او سومالیا هغه درې هیوادونه دي چې په لیست کې له افغانستان نه مخکې دي. د شفافیت د نړیوال سازمان په دې لیست کې د اداري فساد له پلوه پاکستان په 118 او ایران په 130 شمیره یاد شوی. یاد شوی نیوزیلند، ډنمارک، فنلند او ناروی د کم اداري فساد له کبله د دې لیست په سر کې دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د تپی پروژې د پرانستلو د مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د سولې له بهیر سره د دولت ضد یوې لس کسیزې وسله والې ډلې د یو ځای کېدو خبر ورکوي. د هرات والي محمد آصف رحیمي وویل چې دغه ډلې چې په ګذره ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیت کاوه ورته دنده ورکړل شوې وه چې د تپی مراسم ګډوډ کړي، دا غوره وبلله چې د سولې لاره خپله کړي. د دغې لس کسیزې ډلې قومندان محمد ایوب علیزي وویل چې د ایران لخوا له دوی سره مالي او پوځي مرسته کېده او ان تر دې یو شمیر غړو ته په هغه هیواد کې پوځي روزنه هم ورکړل شوې ده.
پرزه میده میره مداخله ایران در روز در 15 روز بیشتر وقت نمیده.
پرزه راکوی زو ایران ته د 15 روز لپاره هر خار ته چې موږ نوی کسان ځان سره بیایو سل په سلو کې ورته روزنه ورکول کیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد په هرات کې خبر اعلان ته وویل چې د دغه ډلې د ادعا په اړه چې ایران ملاتړ کوي د افغانستان استخباراتي چارواکي به دا مسله جدي څېړي. هغه د افغانستان ګاونډیانو ته چې په هیواد کې ناامنۍ او تلمن وي خبرداری ورکړ چې یوه ورځ به دوی په خپله په دغه د یادونه ول چې په هرات کې د تپی پروژې د پرانستلو لپاره چې ټاکل شوی افغان ولسمشر او د پاکستان، ترکمنستان او هند لوړ پوړي چارواکي سبا رسما پرانیزي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په هرات کې نن عمومي رخصتي اعلان شوی او سبا په هرات ښار کې د نقلیه وسیلو پر ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د یو بل خبر له مخې په هرات کې د تپی پروژې د پرانستلو په درشر کې د هرات ځوانانو د افغانستان هغه 10,000 متره مربع ستر بیرغ چې 15 جریبه ځمکه پوښلی شي او 1,000,000 کسانو لاسلیک کړی پرون په ارګ کې افغان ولسمشر ته وسپاره. د جمهوري ریاست لخوا د خپره شوې خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر اشرف غني چې له خپلې مېرمنې سره پر دغه بیرغ لاسلیک وکړ د هرات د ځوانانو دغه نوښت وستایه او وویل چې دا یوه لویه او تاریخي ډالۍ ده چې د افغانستان د ملي یووالي او ټینګ وحدت ښکارندویي کوي. د هرات ځوانانو ویلي چې دغه بیرغ له دولت او د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په خاطر جوړ کړی دی. په زابل کې درې ټونه مخدره مواد وسوځول شول. دغه مواد چې پکې تریاک، هیروین، چرس، شراب او نور مخدره مواد شامل وو پرون د دې ولایت په مرکز قلات کې د چارواکو او عامو خلکو په حضور کې وسوځول شول. د زابل د امنیه قوماندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر سارمن سردار محمد هوتک وویل
مسنونین چې د دغو قضیو په تړاو نیول شوي دي اووه اویا تنه دي چې په هغه کې دوه تنه د طبقۍ ګناس یا زنانه ورڅخه دي او وسایط اوویشت وسایط نیول شوي دي چې هغه د کندهار ګمرک ته پر وخت و زمان باندې تسلیم شوي دي.
د ښاغلي هوتک په وینا دغه مخدره مواد په تیر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي وو. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې زابل هم یو له هغو ولایتونو دی چې پکې پر مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د دایکندي ولایت په میرامور ولسوالۍ کې یوې ښځې ځان زندې کړی او وژلی دی. د دایکندي د ښځو د چارو رئیس زکیه ریاضي په وبخیر رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل دا میرمن 28 کلنه وه او د یو ماشوم مور و. نوموړې وایي چې کشفي ادارې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. په روان کال کې موږ د ځان وژنې دا اقدام شپېته قضیې د اقدام شپېته قضیې ثبت کړې دي. په دې ولایت کې د ښځو د ځان وژنې لوی سبب یې بېوزلي او فقر دی. ویل کېږي د دې 28 کلنې میرمن خاوند یو ګاونډي هیواد ته مزدوري پسې تللی و او دې د خپل خسر او خواښي سره ژوند کوو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د پخواني صدراعظم نواز شریف په اړه ویلي یو کس چې د دولتي څوکۍ لپاره نااهل ګرځول شوی وي نشي کولی چې د یو سیاسي ګوند مشرتوب وکړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د سترې محکمې د پرېکړې له مخې نه یوازې دا چې نواز شریف د مسلم لیګ ګوند له مشرتابه لرې شوی، بلکې د نوموړي ټولې هغه پرېکړې هم باطلې ګڼل شوي چې د صدراعظم له څوکۍ د بې صلاحیته کېدو وروسته د مسلم لیګ ګوند مشر په توګه کړی دی. د نواز شریف ملاتړو د سترې محکمې دا پرېکړه یو سیاسي غچ بللی او وایي د دې احتمال شته چې د پاکستان د پوځ پیاوړې اردو او د دې پرېکړې تر شا وي. نواز شریف د 2012 میلادي کال په جولای میاشت کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا په بهر کې د خپلې پانګې د پټولو او اداري فساد په تورونو د دې هیواد له صدراعظمي بې صلاحیته شو. خو نواز شریف پر ده لګېدلي تورونه رد کړي دي. جرمنی له روسیا او ایران غوښتي دي چې د سوریه پر حکومت د فشار راولي څو د دمشق په هغه څنډه کې چې د یاغیانو تر ورکې لاندې د عامه وژنه بنده کړي. د سوریه د بشري حقونو د څار د یوې ډلې په وینا په دې سیمه کې په تېرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 2500 ملکیان وژل شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په وی پانه کښته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغانستان په 2018 میلادي کال کې یو وار بیا د نړۍ د هغو څلورو هیوادونو په کتار کې راغلی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. ولې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه نتیجه نه ورکوي؟
با این رقم اجراعات متاسفانه نمیتونیم قناعت مردم خود و قناعت مراجع بین المللی ما به دست بیاریم.
په هرات کې د ټپي پروژې د پرانستلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. په دې ترڅ کې د هرات امنیتي چارواکي د یوې لس کسیزې وسلوالې دولت وسلوالې مخالفې ډلې د تسلیمېدو خبر ورکوي چې وایي ورته دنده سپارل شوې وه چې د دغې پروژې مراسم ګډوډ کړي. له خپل خبریال سره تماس نیسو او د دغو مراسمو له وروستي حاله به مو هم خبر کړو. د کندهار امنیتي چارواکو بیا د بشري حقونو د څار د سازمان هغه ادا رد کړه چې وایي د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې یو شمېر ملکان وژلي دي. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د دې هېواد د مسلم لیګ نواز ګوند مشر او پخوانی صدراعظم نواز شریف د دې ګوند مشرتابه څوکۍ لپاره نام مناسب بلل دی. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه هم د تخبرو. د ژوند په شیبو کې به واوري چې له مرمیو څخه جوړ توکي لکه دود شوي او اوسم دود دي،
لکه د څاوارو جوړول سی وختانو کې پیغلې بندوي او د رجلوملي جوړول سی رنجي پکاچوي او کېجبان مټي د کالو وټي او داسې زینتي عینی جن جوړوي او دا بیا زیاتره د پیغلو په کالو کې استفاده کوي.
ازادي رادیو اورې مننه چې ازادي رادیو اورې د سهار لوو بوجود ما خام تر وو بوجو خبرونه کوي. بیا هم د خبرونه پاته برخه ز نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغانستان د مخدره موادو بخیده اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې چندان پرمختګ نه دی کړی. افغانستان په 2018 میلادي کال کې یو وار بیا د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې یاد شوی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. په هغه راپور کې چې د شفافیت د نړیوال سازمان لخوا د چهارشنبې په ورځ خپور شو، افغانستان د 180 هیوادونو په لیست کې 180 ځای نیولی دی. په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې رئیس حسین فخری ازادي راډیو ته وویل چې هیواد د فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کړي، خو په دې برخه کې لا هم ستونزې موجودې دي. تفصیل دی اجمل ان پر رپورټ کې اوري.
د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکزی په برلین کې دی، د دې سازمان د 2018 میلادي کال په لیست کې افغانستان یو وار بیا د هغه هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان د نړۍ پر اداري فساد د ډیرو ککړو هیوادونو په ډله کې پاتې دی او تیر کال د هیواد له فساد او درغلۍ سره د مبارزې په شاره کې ناکام و. په دې لیست کې د 180 هیوادونو په ډله کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 180 شمېره یاد شوی. سوریا، سودان او سومالیا په ترتیب سره له افغانستان په وروسته درې شمېرو کې راغلي دي. خو په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې عمومي رئیس حسین فخری وایي سره له دې چې په افغانستان کې په تیر کال کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې ځینې پرمختګونه شوي خو لا هم کافي نه دي. ښاغلی فخری چې د شفافیت د نړیوال سازمان د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته یې ازادي راډیو سره خبرې کولې، د اداري فساد پر ضد مبارزه کې یو لړ پرمختګونه یاد کړل او زیاته یې کړه. ښاغلی فخری وایي خدا پرمختګونه کافي نه دي او ځینې وختونه سیاسي مسلې او انتخابي اقدامات د اداري فساد سره مبارزه له ستونزو سره مخ کوي. حسین فخری زیاته کړې یوازې په روان کال کې د اداري درغلیو تر شپېتو زیاتې دوسیې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې لخوا د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارل شوي چې درنې قضیې دي. خو د ښاغلي فخری په وینا هغه کسان چې محاکمو کې حاضریږي په فساد کې ښکیل مهم افراد نه دي. حسین فخری وایي همدا دوه ورځې مخکې هم د جال او تصویر یوه دوسیه چې د حج او اوقافو وزارت اړوند و محکمې ته راجع شوه. یو عادي مامور پکې محکمې ته حاضر شو، خو پکې لاس لرونکي مهم کسان چې د یو وزارت مرستیال او بل د مزار شریف یو بانفوزه شخص و محکمې ته حاضر نه شول. له بده مرغه چې په دا ډول اجراتو نه شو کولی د خپلو خلکو او نړیوالو ادارو قناعت ترلاسه کړي. د افغانستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې اداري فساد سره د مبارزې لپاره پوره تعهد لري. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل سګنی ریپورت کې د حکومتونو لخوا د غیر دولتي سازمانونو او مطبوعاتو ځپل د فساد له لوړې سطحې سره تړلی بللي او زیاته کړې ده چې په ډیرو هیوادونو کې تیر کال د اداري فساد پر ضد مبارزه ورو روانه وه. په نړۍ کې د اداري فساد په اړه د دې سازمان د 2018 کال په لیست کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، پاکستان په 118، ایران په 113، تاجکستان په 116، ازبکستان په 155 او ترکمنستان په 118 شمېره یاد شوي دي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال په لیست کې نیوزیلند د تر ټولو کم اداري فساد په لرلو سره د لیست په سر کې لومړی ځای لري. ډنمارک، فنلند او ناروې ورپسې په نړۍ کې د کم اداري فساد له کبله په ترتیب دویمه، دریمه او څلورمه شمېره یاد شوي دي.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونې د جمعې په ورځ له آزادي راډیو.
ټاکل شوی ده چې سبا په هرات کې د ټاپي پروژې د پرانستلو لپاره ټاپي پروژه رسمن پرانستل شي چې افغان ولسمشر د پاکستان، ترکمنستان او هند لوړ پوړي چارواکي به پکې ګډون وکړي. د دغو مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دغه ورځ د هرات ځوانانو هم یو نوی نوښت کړی و چې البته د افغانستان یو ستر بیرغ پرون افغان ولسمشر ته تسلیم کړ. په هرات کې د ټاپي د پروژې د پرانستلو په درشل کې د هرات ځوانانو دغه نوی نوښت کړی و. 1000 متر مربع ستر بیرغ چې 15 جریبه ځمکه پوښلی شي او 1 میلیون کسانو لاسلیک کړی و پرون په ار کې افغان ولسمشر ته وسپاره. افغان ولسمشر هم د هرات د ځوانانو د دغه نوښت هرکلی وکړ او وی ویل چې دغه بیرغ یوه لویه او تاریخي ډالۍ ده چې د افغانستان د ملي یووالي او ټینګ وحدت ښکارندوی کوي. په هرات کې د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د غراز د هرات چارواکي د یوې لس کسیزې د دولت وسلوال مخالف ډلې د تسلیمي کېدو خبر هم ورکوي چې د دوی په وینا ورته دنده سپارل شوې وه چې په هرات کې د ټپي د پروژې رسمي مراسم ګډوډ کړي. په دې اړه بیا هم هرات ته ځو. په هرات کې به د ازادي راډیو له خبریاله د دغو امنیتي تدابیرو په اړه واورئ، خو تر دې مخکې د دغې دولت د وسلوالې مخالفې ډلې د تسلیمېدو په اړه به نور حال د ازادي راډیو د خبریال حبیب مومن په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په لویدیځ ولایت هرات کې د ټاپي پروژې د افتتاح لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي، یوې وسله والې ډلې ویلې دي چې ایران ورته د پروژې په افتتاحیه مراسمو د حملې دنده سپارلې وه. ټاکل شوې ده چې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غني د ترکمنستان، پاکستان او هند د جګپوړو چارواکو په حضور کې چې په دغه پروژه کې شامل هیوادونه دي د ټاپي پروژه افتتاح کړي. د لس کسیزه وسله والا ډله چې د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې فعاله وه، د چهارشنبه په ورځ د سولې له بهیر سره یوځای شوله. د دې ډلې قومندان محمد ایوب علیزی وویل چې ایران ورته د مالی او پوځي امکاناتو د برابرولو ترڅنګ په ایران کې دننه د دوی کسانو ته پوځي روزنه او د بیلابیلو وسلو د کارولو طریقه هم ښودله. دا چې دوی په څه ډول ایران ته تګ راتګ کاوه، قومندان علیزی وایي،
موږ ته به یې یوه پرزه یا پاڼه راکوله چې د لسو او یا هم د پنځلسو ورځو لپاره ایران ته ولاړ شو، خو له دې به یې زیات په ایران کې د پاتې کېدو اجازه نه راکوله. کله چې زموږ تازه کسان ایران ته ولاړل، نو هلته به یې ورته زده کړې ورکولې.
د ټاپي پروژه په پرانیست مراسمو د حملې لپاره په ایران د تور داسې محل پورې کېږي چې تر دې مخکې د سلما بند په تاسیساتو د حملې د هڅې پړه هم په ایران اچول شوی وه. د افغان حکومت لخوا د اوبو د ستراتیژۍ له اعلان وروسته چې د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته د اوبو د بهیدلو مدیریت اساس جوړوي، ایرانی مشرانو په څرګند ډول د غبرګون ښودلو ګواښ کړی و. قومندان علیزی د دله ډلې نه په څرګند ډول د ایران د ملاتړ خبره کوي، خو د هرات والی محمد آصف رحیمی بیا هم د ایران نوم نه اخلي. دی وایي د افغانستان دښمنانو دوی ته د ټاپي پر افتتاحیه مراسمو د حملې دنده سپارلې وه، خو دوی د ملي ګټو په درکولو سره دا کار ونه کړ.
بینا از طرف دښمنانو مردم افغانستان گفته شده بود که
دوی ته د افغانستان د دښمنانو لخوا دنده سپارل سوي وه چې د ټاپي پروژې د پرانستلو مراسم تخریب کړي، خو دوی په دې پوه سوي دي چې د افغانستان د خلکو او د راتلونکو نسلونو ملي ګټې د همداسې سترو پروژو په پرانستلو کې نغښتې دي.
همچو پروژه های بزرگ زیربنایی افتتاح شوه.
افغان حکومت امنیتی ستونزو ته په پام سره په هرات کې سخت امنیتی تدابیر نیولی دی او ټولې هغه لارې چې د ټاپي پروژه د افتتاح د مراسمو سیمو ته ورځي د عام ترافیک پر مخ تړلې دي. د سیمه ایزو چارواکو په وینا په هرات کې د موجوده ځواکونو ترڅنګ د ټاپي پروژه د افتتاحیه مراسمو د امنیت د ډاډمنولو لپاره له کابل او ځینو نورو ولایتونو له 2000 زیات ځواکونه هرات ته استول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرسل جنرال مراد علي مراد چې اوس مهال په هرات کې دی وایي د دې ډلې د ادعا چې ایران ورته د ټاپي په افتتاحیه مراسمو د حملې دنده سپارلې وه باید د استخباراتي ادارو لخوا وڅېړل شي.
هغه هیوادونه که په رښتیا هم په دغه پروسه کې ښکېل وي باید خپل راتلونکي نسلونه په پام کې ونیسي چې دا اور د دوی خپله لمن ونه سوځوي. په همدې وجه موږ غواړو چې افغانستان یو بې پرې هیواد وي، څو زموږ ګاونډیان کله هم د نارامۍ احساس ونه کړي.
له دې مخکې د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ایزو امنیتي چارواکو په بیا بیا داسې وسلې او مهمات رسنیو ته ښودلې دي چې د دوی په وینا د ایران لخوا وسلوالو مخالفینو ته ورکړل شوي وو. اکثره کتونکو په افغانستان کې د ملي پروژو په وړاندې د ایران او پاکستان چلند ته په پام سره حکومت ته دا سپارښتنه کوي چې د دغو پروژو د امنیت د ډاډمنولو لپاره دې له هر ممکنه لارې کار واخلي. دغه کتونکو په دې ټینګار کوي چې افغان دولت باید د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو او ورانکار فعالیتونو په اړه استاد او شواهد راټول او ملګرو ملتونو ته وسپاري، سوله یو باوري نړیوال اډرس ورته د حل لاره پیدا شي.
و موږ دلته په هرات کې د ټاپي د سترې پروژې د پرانستلو په درشل کې د دې ولایت چارواکي د دولت د وسلوالو مخالفینو د یوې لس کسیزې ډلې د تسلیمېدو البته له دولت سره د یوځای کېدو خبر ورکوي. دا هغه ډله ده چې دوی په وینا ورته دنده سپارل شوې وه چې په هرات کې د ټاپي پروژې مراسم ګډوډ کړي. د دغو مراسمو لپاره له څو مودې راهیسې تدابیر نیول کېږي. کلک امنیتي تدابیر ټاکل شوي چې سبا دغه پروژه چې ډیره زندنې شوې ده. طرح د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې جوړه شوې وه او څو لسیزې زندیدلې وه. سبا رسما پرانیستل شي. افغان ولسمشر د پاکستان او ترکمنستان او هند چارواکي په دغو مراسمو کې ګډون کوي. له هراته د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر همدا شیبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. صابر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. که اوریدونکو ته ووایاست چې په هرات کې څه ډول فضا ده د دغې پروژې د رسمي پرانستلو لپاره؟
سلام میکنم به شما و همچنان به تمام شنوندگان رادیو آزادی. هرات امروز متفاوت با دیگر روزهایی که طی 15 سال بی‌سابقه بوده، هرات آمادگی های کامل خود برای افتتاح پروژه تاپی که فردا قرار است سویل سمرکنی با مقامات ارشد کشورهای عضو تاپی در هرات افتتاح بشه، که در پلو از او پروژه تاپ یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان با فایبر نوری و همچنان خط آهن افغانستان ترکمنستان را افتتاح بکنند. از امروز مقامات ملی در ولایت هرات رخصتی عمومی در هرات اعلام کردن. حالا تمام جاده های شهر بروی ترافیک مسدود شده، یعنی رفت آمد موترها ممنوع اعلام شده. امروز رخصتی هست و سرک هایی که منتهی به مراسم تاپی یعنی ساختمان ولایت و همچنان سالون مولانا جلال الدین محمد بلخی، جایی که قراره که میمانان در اونجا حضور پیدا بکنند، بروی ترافیک کاملا مسدود شده و تدابیر خاص امنیتی از سوی نیروهای مشترک امنیتی در ولایت هرات و حدود 2000 نیروی اضافی که از کابل پایتخت افغانستان و دیگر ولایات کشور به هرات اعزام شده جدی پیگیری میشه و دنبال میشه. و در پلو از این مردم هم همکاری خود اعلان کردن، اقشار مختلف از علما، از فعالین مدنی، فرهنگی ها و در کل اعلام کردن برای از این تدابیری که گرفته شده با نیروهای امنیتی و همگی حاضر هستند تا فردا شاید افتتاح پروژه تاپی در ولایت هرات باشند.
بله صابر صاحب، د پروژه پرانستل دی، البته کار رسما سبا هم پیلیږي. لکه څنګه چې په وروستیو کې موږ راپورونه لرو، په هرات کې د دغې سترې پروژې لپاره ډیر اهمیت ورکول شوی دی. مخکې مو خبر درلود چې د هرات ځوانانو د افغانستان لوی بیرغ چې 10,000 متر مربع ده، ډیر لوی دی، یعنی په دې معنی چې 5 جریبه ځمکه پوښلی شي، او 1,000,000 کسانو هم لاسلیک کړی دی. پرون یې په ارکې افغان ولسمشر ته وسپاره. دغه راز مو راپورونه درلودل چې په هرات ښار کې هم تابلوګانې او انځورونه لیدل کېږي چې د دغه رسمی مراسمو د لا ښکلا لپاره د هرات ځوانانو او مدني ټولنو دغه نوښت په لاس کې اخیستی دی. په مجموع کې کراته ووایه چې دغه پروژې لپاره په هرات کې ولې دومره ډیر اهمیت ورکول شوی دی؟
بله، چیزی که شما اشاره کردیم، بزرگترین بیرغ افغانستان از سوی جوانان در ولایت هرات ترتیب داده شده و برای جمهور فرستاده شده. در پلو از یک گروه از دختران نقاش گوشه کنار شهر هرات هر با نقاشی‌های از آبدات تاریخی هرات اونا رنگامیزی دیوارها، البته که خود از نوعی حمایت دختران جوان از پروژه تاپی هست. و در پلوی این مسئله قراره که فردا رئیس جمهور مراسم اول در خاک ترکمنستان انجام بدن که یک شکل نمادی استعدادی پروژه است، و بعد از ظهر روز جمعه و این پروژه در خود ولایت هرات در فلان تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی برگزار میشه. و در سرکای مختلف شهر بلبوردای از عکسای رئیس جمهور افغانستان با ترکمنستان نصب شده و همچنان اهمیت تاپی که از لحاظ اقتصادی، امنیتی و همچنان گره خوردن کشور ای عضو تاپی که میتونن چی تاثیرات روی از این پروژه داشته باشن، اینا برمایش گذاشته شده. بیرقای از کشورهای عضو تاپی مانند ترکمنستان، افغانستان، هندوستان در گوشه کنار این شهر نمایان است تا این اهمیت بیشتر برجسته بشه. و در شمال کوی، در شمال شهر هرات به نام کوی که در تخت سفر موقعیت داره، کریم خود تاپی بروی کو با خط بسیار درشت نوشته شده. و این به هر گوشه و کنار این شهر که میریم، فقط چیزی که بیشتر به چشم میخوره بحث تاپی است که این موضوع از حل لازم برای مردم فوق العاده بزرگ جلوه کرده و همگی آماده انتظار افتتاح پروژه تاپی در ولایت هرات هستند.
شاپور صابر له تاسو مننه په تاسو هم درون بار دی دغه مراسم سبا پرنسل کیږي او تاسو به هم هر شیبه د ازادي رادیو اوریدونکو البته له ورستیو پرمختګونو خبروي کور مو ودان بیا هم تاسو سره تماس نیسو قدر من اوریدونکو په هرات کې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر چې د تپی د افغانستان د لوی پروژې د رسمي پرنستلو د مراسم لپاره د دې ښار د فضا وضعیت او نور تدابیر په اړه معلومات راکول د تپی پروژې د افغانستان یو لوی ستر پروژو څخه ده چې انده چې د افغان امنیتي ځواکونو او امنیتي چارواکو تر څنګ وسلوالو طالبانو هم ویلي چې د ستر پروژې امنیت ساتي ځکه چې ګټه ټول ملت ته رسیږي. د تپی پروژې نلیکه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. هند او پاکستان چې په خپلو کې سیالي لري هم د دغې پروژې ملاتړ کړی دی او افغان ولسمشر ویلي چې دغه پروژه کیدی شي چې په سیمه کې یوه اجماع رامنځته کړي او هیوادونه سره نږدې کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د کندهار امنیتي چارواکو د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان هغه اداره رد چې ویلي دي د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې په وروستیو کې یو شمېر ملکیان وژلي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په هغې اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي افغان ځانګړو ځواکونو دا ملکیان هغه مهال په ډزو وژلي چې د امریکا له هوایي بمبارۍ څخه یې تېښته کوله. نور حال د رضوان مراد پر رپورټ کې اوري.
د کندهار امنیتي چارواکو د بشري حقونو د سازمان دا رپورت رد کړ چې ګواکې د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې یو شمېر ملکیان وچلې دي. د بشري حقونو سازمان د چهارشنبې په ورځ له افغان حکومت او د امریکا له پوځ غوښتل چې دا قضیه وڅېړي. د دې سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې د ملي امنیت ځواکونو تیره میاشت په کندهار ولایت کې د عملیاتو په لړ کې 40 ملکي وګړي وژلې دي. خو د کندهار د امنیت قومندانې ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د دقیقو معلوماتو پر اساس شوي دي او پکې د دولت وسلوال مخالفان په نخښه شوي دي.
ما این موضوع را دیگه پتر صدرت میکنیم دی عملیات دیگه تقریبا چیز کم و بیش دا میوان در ساحل بندی تیمور
دی وی دا ادا په مکمل توګه ردوم. دا عملیات شاوخوا 40 ورځې مخکې د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې د دقیقو کشفي معلوماتو پر اساس وشول. په دې هوایی او مځکنیو عملیاتو کې ځانګړو او امنیتي قواو ونډه درلوده. دا بشري حقونو سازمان وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه ملکیان په مرمیو وشتې دي. یو عیني شاهد په تلیفون د بشري حقونو سازمان ته ویلي دي چې د ملي امنیت ځواکونو په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې پر ملکیانو هغه مهال ډزې وکړې چې هغوی له بمبارۍ څخه د ځان ساتلو په هدف په تېښته وو. دا سازمان ادعا کوي چې د ملي امنیت ځواکونو ملکي خلک له کورونه ویستلي او هغوی په ډزو وژلي دي. خو د کندهار د امنیت قومندانې ویان زیاد دورانی وایي په دې عملیاتو کې یوازې 2 ملکي وګړي له وسلوالو سره د همکارۍ په خاطر ژوبل شوي دي.
عملیات وخت کې اجرا شو د 2 نفر مردم محل
دی وایي یوازې 2 کسان چې وسلوالو سره همکاري کوله او هغوی ته په خپل کور کې پناه ورکړی و د تېښتې پر مهال ژوبل شوي دي. ملکیان نه دي وژل شوي او یوازې وسلوال په نښه شوي دي. افغان مقامات وی د ملي امنیت او پولیسو سرتیرو د 13 جنوري میاشت په 1.5 نیټه د قندار د میوند ولسوالۍ په بندې تیمور سیمه کې د طالبانو پر یو لوی غونډې برید وکړ چې په نتیجه کې 3 اتیا وسلوال وشل شوي دي. دا بندې تیمور تر عملیاتو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل د امنیتي ځواکونو وروستیو عملیاتو په خاص ډول په بندې تیمور کې لاسته راوړنې لرلې دي. د بشري حقونو سازمان وایي افغان ځواکونو په دې عملیاتو کې 50 طالبان هم وژلي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې د بشري حقونو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقونو سازمان وایي احتمال لري چې د امنیتي ځواکونو دا عملیات له هغو بریدونو سره ربط ولري چې په دې وروستیو کې پکې لسګونه کسان ووژل شول او مسؤلیت یې طالبانو پر غاړه واخیست. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ وایي چې په تېر یو کال کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې 16 ملکي وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي.
د یو یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو، د والیانو د تبدیلیو او د ځینو والیانو د نافرمانیو او د غراز د روسیا او پاکستان د اړیکو. تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او په دې اړه که پوښتنه لرئ مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال په راپور کې چې پرون خپور شو، ویل افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی. د سازمان د اداري فساد له پلوه د 180 هیوادونو په لیست کې افغانستان په 180 ځای کې راوسته دی. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د طبي پروژې د پرانستلو د مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د سولې له بهیر سره د دولت ضد یوې لس کسیزې وسله والې ډلې د یو ځای کېدو خبر ورکوي. د هرات والي محمد آصف رحیمي وایي چې دغه ډلې چې په ګذره ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیت کاوه، ورته دنده سپارل شوې وه چې د طبي مراسم ګډوډ کړي، خو دوی دا غوره وبلله چې د سولې لاره خپله کړي. په هرات کې د ټاپي پروژې د پرانستلو په درشل کې د هرات ځوانانو د افغانستان هغه 10,000 متر مربع ستر بیرغ چې 5 جریبه ځمکه پوښلی شي او 1,000,000 کسانو لاسلیک کړی، پرون په هر کې افغان ولسمشر ته وسپاره. افغان ولسمشر د هرات د ځوانانو د دغه نوښت ستاینه وکړه او ویل چې دا یوه لویه او تاریخي ډالۍ ده چې د افغانستان د ملي یووالي او ټینګ وحدت ښکارندویي کوي. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف په اړه ویلي، یو کس چې د دولتي څوکۍ لپاره نااهل ګرځول شوی وي نشي کولی چې د یو سیاسي ګوند مشرتوب وکړي. جرمني له روسیا او ایران غوښتي چې د سوریې پر حکومت د فشار راولي څو د دمشق په هغه څنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د عامه وژنه بنده کړي. د اوکراین ولسمشر پرون روسیا یو تیری کوونکی هیواد وباله. ازادي رادیو اوري وړاندې دي. ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه در تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې به واوري چې له مریو څخه جوړ توکي لکه دود شوي او اوس هم په افغانستان کې دود دی، یعنی له مریو څخه غاړکۍ یا نور تزئیني شیان جوړیږي،
لکه د څوارو جوړول سی وېښتانو کې پیغلې بندوي او د رجلوملې جوړول سرنجي پکاچوي او کیجبان مټي د کالو وټي او داسې زینتي اینجنې جوړوي او دا بیا زیاتره د پیغلو په کالو کې استفاده کوي.
مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د پاکستان په اړه یو موضوع راخلو. لکه څنګه چې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل، د پاکستان سترې محکمې د هیواد مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم نواز شریف د دې ګوند مشرتابه څوکۍ لپاره نامناسب بللی او ویلي چې د چې تر اوسه کومې پرېکړې کړې دي هغه ټولې باطلې دي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان سترې محکمې په فیصله کې ویلي، د پاکستان د اساسي قانون 28 او 28 مادو د پارلمان د غړیتوب لپاره داس شرایط ایښي دي او د 2018 میلادي کال د جولای په 28 محکمې هم نواز شریف د همدې مادو پر اساس د پارلمان له څوکۍ بې صلاحیته کړی و، نو ځکه نوموړی د ګوند د مشرۍ وړ هم نه دی. مسلم لیگ بیا د پاکستان د سترې محکمې دغه فیصله غیر عادلانه بللې ده. نور تفصیل د اجمل آن په راپورټ کې.
د پاکستان سترې محکمې ویلي که یو څوک د دولتي څوکۍ څخه بې صلاحیته کړی شي نشي کولای د یو سیاسي ګوند مشري هم وکړي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د ستر محکمې د قاضي القضات ثاقب نثار په مشرۍ منصفه هیئت په خپل فیصله کې وویل د پارلمان د څوکۍ څخه د بې صلاحیت کېدو راهیسې چې ورسره نواز شریف له صدر اعظم لری شو نوموړي چې د خپل ګوند په اړه څومره پریکړې کړي هغه هم باطلې دي. ستر محکمې دا پریکړه د پاکستان د انتخاباتي قانون په اړه د تحریک انصاف پیپلز ګوند او عوامي مسلم لیگ په ګډون د یو شمیر غوښتنلیکونو په اوریدنه کې کړي. تر دې مخکې د 2018 میلادي کال په جولای کې د محکمې د پاناما قضیې په اوریدنه کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ شتمنۍ تر پوښتنې لاندې راوستې وي او پر هغه یې تور پورې کړ چې سم معلومات یې نه دي ورکړي، نو ځکه صادق او امین نه دی پاتې شوی او په همدې اساس د پارلمان له څوکۍ بې صلاحیته کړی شو. نواز شریف د دې فیصلې پر اساس واړ شو چې د صدر اعظم دنده پرېږدي، خو د پاکستان د انتخاباتي قانون پر بنسټ د ګوند مشري کوله. شریف له هغه وخت راهیسې په بیا بیا ټول تورونه رد کړي. د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق د چهارشنبه پر ماسخوتن مشال راډیو ته وویل دوی به د ولس په زور د سترې محکمې د دې پریکړې په وړاندې مقابله وکړي.
هماری پارټي اس فیصله کو غیر منصفانه فیصله سمجھتی ہے.
زمون ګوندوی چې دا غیر منصفانه فیصله ده، ځکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده. مونږ به د ولس په طاقت په پوره نتوګه د دې فیصلې مقابله کوو.
صدیق الفاروق زیاته کړ چې دوی د ګوند پای وغونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کړنلاره به هم روښانه کړي، خو د په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. بلخو د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند ویان فواد چودري د سترې محکمې دا پریکړه تاریخي بللې او ویلې دي دا اقدام به په پاکستان کې ډیموکراسي پیاوړي کړي. د نواز شریف ګوند د دې هیواد په ملي اسمبلی کې اکثریت لري او هیله لري چې د روان کال د مارچ د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې به د سنا مجلس کې هم اکثریت څوکۍ خپلې کړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام محمود د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. کپدیار اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتیه یا سالم اداره اتتول کیږي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکې له دوی چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتیا یا همغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي، او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلې سو چې په هغه ادارې کې د هغه ادارې ټول استازي د دې ورتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وځ سوې دي هغه پوره کړي او لاس ته راوړي، د ادارې نورمونو توپیر وکوي سي، او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوي سي چې کشف کړي، او بر علاوه د دې هغه وکوي سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي یا د هر ادارې چې دوی په هغه کې کار کوي وکوي سي چې هغه هدف وپیژني، او د دوی د حل لپاره یا لاسترونه نه لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او اخلي. نو دغه ادارې ته مونږ کوي چې وسالم اداره وایي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دوی چې خپل اداري فساد تعریف کړم، باید وایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې ژر وي او له منځه وړل یې ډېر زیات سخت وي، یعنی د هغه ریښې ډېرې زیات قوي دي، او په هر ټولنه کې په هر اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډېر زیات ډیر زیات توانایی غواړي، او باید ډیر زیات کار وسی د دې مشکل او یا د دې مریض د منځ ته وړلو په اړه باندې. نو که فساد مونږ تعریف کو لغوي تعریف کو، وایو چې فساد په فارسی کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنا راغلی ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کیږي، چې همدا سرغړونه کیدای سي حمله اخلاقي قواعدونه وي او یا حمله قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي. یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوي چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت ادارې په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کیږي چې د اداري فساد یا خپله فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوي چې موږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو ځکه چې دا بعضي نور قواعد او مقررات مر سره لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي یا د ګمرکاتو له مامورینو لخوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ سره لاس په ګریبان یو.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاکارو فلسطینه به چې تاکار مریض راغی.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سره 206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ نیسئ. ګروال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو له مخه فساد رامنځته کیږي؟
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې، ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي فساد لمنځه یوسي بلې هیڅوک نسی کوي چې دا فساد لمنځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپل هغه شخصي منافع په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده لمنځه یوسي، ځکه چې کده پدیده لمنځه ولاړ شي نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافع نسی کوي چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده. یعنی حکومت زموږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیف ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق، یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځ راغلی د دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي. نو دا یو اساسي سبب کېږي چې فساد منځ راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تضمینېدل ده. یعنی زموږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي ادارتو کې وي او یا هم که په شخصي ادارتو کې وي، د دوی راتلونکی تامین نه ده. یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمې نه لري چې دوی دغه په اساس باندې وکوي چې دوی زرونه جمع کړي. یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم وانخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه په اساس باندې کوي چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کېږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامنځته کولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي، هغه د خلکو ناپوهي ده د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې. یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت باندې دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې. یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله شي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغه خلکو اساسي وظیفه ده او هغوی د دې لپاره ناست چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده. یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې، چې هغه د فساد رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل یې د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده. چې له بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي، هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه انعامات نه ورکول کیږي. یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپله د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیچا توجه نه کیږي، نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکړم، کوشش وکړم؟ چې دا خپله د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي، د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده. یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري. یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د ټولنې افراد یا اتباع یې په خپله ټولنه کې ولري، دوی له هغو نه محروم دي. چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغه کار نه، له دغه وظیفې نه، نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي؟ او اخیری مورد چې زه غواړم اشاره وکړم هغه د اخلاق او معنویت بوران دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي. چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر امس کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا د ژوند په شیبو کې لې یو نوې خبرونه سره ز محبوب شاه محبوب مو په نیکو هیلو هرکلی کوم. لمر یو جوړ شوی تو کی څه ارزښت لري او کلمو استعمال کړي
لکه د څاوارو جوړول سی وختانو کې پیغلې بندوي او د رجلومنی جوړول سی رنجی پکاچوي او
دغه دی مریونه ډيري شایون دیمن ډيري ولایتو کې کاریږي. کابل کې په کار راځي په دې خاطر چې خزي
مشکلې وي هغه پادي بای چې ډېر عموما اټکل چې هغه پادي بای وښتل شي نه خرڅي کوم بیا څوک نه وړي چې هغه زحمت چې هغه باندې تیر شوی وي هغه په مغه بای د تر بازار کې خرڅ کړي. هغه موږ سمره زحمت په وسیله د باغ بای په بازار کې نه خرڅي.
په نننې خبرونه کې په افغاني ټولنه کې د مریو اوبدلو د صنعت پر تاریخ، ارزښت او سنی وضعیت غږیږو. راځي وګمې چې برخې ته وښو.
درنو اوریدونکو، کچیری د انسان د ټولنیز ژوند تاریخ ته ځیر شو، نو انسان په بیلابیل وختونو کې د ځان د هوساینې او اسانتیا لپاره بیلابیل کارونه کړي دي. د زینتي توکو په برخه کې کله له ګلانو استفاده کړې او کله یې د چاپیریال له نورو توکو څخه کار اخیسته. په افغاني ټولنه کې هم ښځو د ځان او چاپیریال د ښایست لپاره له بیلابیلو توکو څخه کار اخیسته. لاسي کارونو ته یې مخه کړې او دغه چاره یې پاللې ده. مری عبدل یو له هغو لاسي کارونو څخه دی چې په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله مخینه لري چې لا هم په یو شمېر سیمو کې دا چاره دوام لري. شاعره او لیکواله مینه وایي چې د مریو نه د زینتي توکو جوړول او یا په جامو کې د استعمال تاریخ ډیر لرغونی دی چې تاریخي آن یونان ته رسیږي. هغه وایي
د کومه اندازه چې ما لوستی دی او مطالعه لرم دا په یونان کې و. د یونانی تمدن د فلسفې دی او هغه وخت به اول د مشکنی ګنډل یا جوړونه د لرګي نه به جوړول سوري کول به او بیا به په غاړه کې اچول یا هم کمیشنه به تر جوړول او بعد د انکشاف په پیدا کاو مختلاړو او بل اخره قیمتي تیګو نه جوړونه د خپل سو او د ملغرو نه او دغه څه پیشرفت پیدا.
نوموړې په خبره چې له میلاد وړاندې په ټوله نړۍ کې د تیګونه مری جوړېدل عام رواج شوی و، خو دغې چارې زیاتو مصارفو ته اړتیا لرله او استعمال به یې یوازې امیرانو کاوه. دا چې منځنۍ آسیا کې یې څه ډول رواج وموند مینه وایي
ورو ورو د صنعت د پیشرفت مخه پیدا کړه او دا د ښیښې نه او د قیمتي کمرو نه خالي تر جوړو تر غاړې تر جوړو تر او بالاخره هندوستان ته او هندوستان څخه توخه ته هم انتقال شو.
د نوموړې په خبره چې د افغانستان په ملي موزیم کې داسې یو کمیس اوس هم موجود دی چې سلګونه کاله پخوانی دی او د مریو کار پرې شوی دی. د غزنی اوسیدونکي نازنین وایي چې له مریو څخه د ښځو د سینګار بیلابیل توکي جوړیږي. دا چې دغه توکي کوم دی هغه وایي
دا شاید سری په افغانستان کې ډیر مروج دی، خو بیا به خصوص په غزنی ولایت کې لکه د څاوارو جوړول سی وېښتانو کې پیغلې بندوي او د رجلومنی جوړول سی رنجی پکاچو او کیجبان مټي د کالو وټي او داسې زینتي اینجن جوړوي او دا بیا زیاتره په پیغلو په کالو کې استفاده کوي. کیجبان هغه شاید سری ګند مکمل کې بیا د ګند لاندې داسې یو تقریبا یو لس سانتي اغلري ارز لري او وګدواله ډیر د دې ګند په اندازه د هغه دی غو کې بیا داسې مری ډیر پکې کاریږي دوه لپاره سي د لباس خاصیتوب وبس د څاوري جوړول سي د ستریجو او مریو چې جوړیږي او په دې کې رنگا رنگ مری کاروي ځکه چې کله چې په غو کې غټوي کاروي او د غټوي کارول سي له غو چې شرنګا پورته سي او د افغاني لباس ډیزاین بیا به ښه برابرۍ دا خو به اکثریت ناویانو ته خو بیا ډیر خو په جوش جوړیږي او
آغلی نازنین زیاتوی چې د ماشومانو لپاره سوزنه زرزری جامع او گرم خوالی بندی هم د مریو کار په دې خاطر کیږي چې خخ کار شي. د کابل د ښځو د بڼې یوه دکاندار لیلا ستانکزی وایي چې له مریو ډیر توکونه جوړیږي او که څه هم بازار یې کم دی، خو بیا هم جوړونکي په لرو ولایتونو کې موجود دي.
دغه دی مریو نه ډیری شایان د موږ ډیری ولایتو کې کاریږي. کابل کې په کار راځي په دې خاطر چې ښځې مثلا خپل کمیسو کې کار کوي، د ټټرو کې کار کوي، خپل ملاګانو کې کار کوي، په اوګو باندې ګنډي او پاتې سو د ویښتو په چندو کې چوي رینا کار کوي، زوندی ته جوړی چې ډیری مثلا د هغه تسبو په چندو کې اچي او د دغه ماغه چې باسته ماتیکې ته کار کوي. نو ډیر شایان ته کار کوي په غاړو کې، ډیر ښه لاکټونه ته جوړی مثلا غاړو کې اچي، په لاسو کې اچي، په کمیسو کې، په نستورو کې، لمنو کې، په دې کې کار کوي. یعنی ډیر ښه ښه وبي امي وبي سره امي په کمیسو کې ګاندي دا رواج له قدیمه ده تر اوسه پورې ته اوس هم د من خلک په ډیر نور او شایو کې ترقی کړی ده کورایي.
د نوموړې په خبره چې لا هم یو شمیر خزی په مریو خایسته شوی جامع اغوندی او هغه چې له خارج راشي زیاتی مینوالی وی. نو موري خپل هم د مریو مینواله ده.
والا ما خپل په خپل یو کمیس کې چې دی ورور واده می و نایچنه، البته سپین نایچنه می کار اخیسته، نایچم مریدی مری نه می کار اخیسته و ډیر خایسته می زانت جوړ کړی دی ورور واده می.
اغلستان یک زی وایي چې په کلیو کې یو شمیر پیغلې د خپل واده لپاره ځینې توکي لمره یو جوړوي، او کومه پیغله چې لاسي کارونه تر سره کړي په ټول کلی کې نمرو خانوي. د میدان وردګ اوسیدونکو آریا چې په خپل مری او به او بیلابیل توکي ترې جوړ کړي وایي چې په اوس وخت کې دغه توکي بازار نه لري، مگر په ډېری خواري سره جوړيږي.
کومره مې اومدلې دي لکه په ګلدان کې، ګلدان مې جوړ کړي دي، قلم ځاني مې نه جوړ کړي دي، قلم مې نه جوړ کړي دي، او داسې نور شیان ځینې تي شیان مې نه جوړ کړي. مشکل یې مثلا خو مشکل په دې کې دی چې دا ډېر توان لري، سترګو ته سترګې ضعیفې، مثلا ملا درد پیدا کوي، او د دې یو په بل کې ورکول ډېر وخت غواړي، دا مشکل دی. اوسنه په دې کې دی چې کله موږ غواړي یو قلم جوړ کړو نو کېدای شي په درې ورځو کې جوړ کړو. داسې
نوموړی وایي چې لمره یو شمیر توکي جوړ کړي وو، خو دا چې بازار یې نه وو نو نور یې جوړ نه کړل.
ډېر خو مې نه خرڅ کړي، خو چې خرڅ کړې مې هغه هم پادي بیا چې ډېر کله چې هغه پادي بیا واخیستل شي، یعنې خرڅ شي، نو بیا څوک نه غواړي چې هغه زحمت چې په هغه باندې تېر شوی وي هغه په همغه بیا بېرته په بازار کې خرڅ کړي. یعنې هغه موږ څومره زحمت به ویستلی چې په هغه بیا په بازار کې نه خرڅېږي، او هم نه غوښتل چې ډېر بازار کې خرڅ کړي.
د ښځو د بڼې یوه دوکانداره هما چې د مریو جوړ شوي توکي پلوري وایي چې د پخوا په پرتله یې بازار ښه نه دی، خو بیا هم یو شمیر بهرنیان ترې ځینې توکي اخلي.
خدا نو نه خدا نو بعد د وخت ډیر کوم اوس لګ لګ خدا دی قلم پوخ مثلا جوړی وروړي یا ګان انتیک شان خارجان یا ګان مخرزی خریداري کې غیر لګ د نور خلک سلازی خریداري کې ګندې غونی خو پروش لري دلته پیشرفت کړي دی مره یو نو تم دی مره شاین دی د قلم جوړوي مثلا یا ګان انتیک شان جوړوي خدا پروشم بعد نه دنو دا نور خلک جوړی وروړي په دکاندارانو خرڅي.
نوموړی وایي چې مری هم ځانګړي قیمتونه لري. هغه توکي چې د قیمتي مریو جوړ وي قیمت پلورل کیږي، او هغه چې له ارزانه مریو جوړ وي ارزانه پلورل کیږي.
د مری نو دا وټې دي، موږ وټې ورته سپکاله کې نه وي کړت کړو، ټې کې نه وي مثلا قلمي شیان جوړوي، دغه شنیدانی جوړوي، ډیر شیان نو زتا ته شی وایم د قران شریف پوخ جوړوي، شنیدانی جوړوي، ډیر انتی موټرک جوړوي، مثلا لنجر جوړوي، پس دغه شیان وروړي په دکان کې پروش ته نور خلک راوړي. موږ دکاندارانو د غوینه پرزان خریده کې بیا شلو پیټرس په تفاوت راځي چې پروشته موږ به خپل راشو.
اغلی هما زیاته وی چې په اوس وخت کې یو شمیر ماشینی توکي جوړ شوی چې له نورو هیوادونو راځي، او په خپل په داخل کې د لاس لمریو جوړ شوی توکي څوک ډیر نه اخلي ځکه قیمتونه یې لوړ وي. د کابل اوسیدونکو رڼا سلیمی بیا وایي چې لمریو جوړ شوی توکو اهمیت په افغانستان کې کم دی، خو په نور نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري.
په افغانستان کې دومره اهمیت خلک ورته نه ورکوي، بیا خصوصا په ښار کې او په دیهات کې اوس هم، یعنی کله باندې کې خلک ډیر دي چې د دین خپل اقتصاد مختوري او جوړوي. لاس کرونه مثلا لکه مورادوزی یا خندوزی او دوانه کالای د خاطر د ډیزاین د خاطر د کمربند ورته ویل کیږي، او د مټي ګلان ورته ویل کیږي جوړوي یا بازار ته ارزښت کوي، او دغه خپل اقتصاد هم مخکوري. او په افغانستان کې دومره ورته اهمیت نه ورکړي، خو په خارج کې نه تر ډیر زیات اهمیت لري. د موږ دوستان چې د خپل ټول خارج کې اوسېږي، خو کله چې راشي ما داسې یو کلدانې جوړه کړې وم، بیا هغه انوار کې ډېره ډیزاین یعنی ډېره ښایسته وه، هغه ډېره خوښه شوله، یعنی چې ولیدله بې حد ډېره زیاته خوښه شوله، ځان سره یې وړله. کله چې هلته وړې وم ویلې چې دا موږ خبر چې کوم دوستانو سره ګرځن ویلې چې واقعا ولیدله، ویلې چې افغانستان کې یعنی دومره استعدادونه شته دي چې خپله یې جوړوي، ډېر خوښه وله او واقعا هلته ډېر اهمیت لري.
نوموړی وایي چې په دغه برخه کې باید لا زیات کار وشي، ځکه کچیرې دا لاسي کار همداسې پاتې شي لری نه ده چې بیخي ورک، او په راتلونکي کې به یې یوازې نوم پاتې شي.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه ژوند په شبو کې خبرونه چې د مریو اوبدلو پر تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت مو درته برابر کړی و. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، p.azadiradio.org. او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
پلار نکم میدان نشان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می ہیری گنا دا پلار نکم میدان نشان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می کمزور میں سبری بل وطن کے مسافر مسان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گنا دا پلار نکم میدان نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں